باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطح په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیت لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیت. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضی سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضی صاحب تاسو په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پرېښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي او دا درې قواعدو چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه راز کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیماتو حق ور برابر کې. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرې مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړا واکه به نغښب
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیا هم چه سخت خواری ده.
نن مو ده مسافری په تاریخ خیگنو او سنزو خبره بود. تاسو څنګه؟ آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب ته تم کېږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړپړې د خو نه دروازه.
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کېدل لادم څنګه ویلې بیا تر دې دم دوت دی. مسافری که په خپل هواد کې دینه نوی یا هم بهر، د انسان د زړه ویني وچوي. لبلې خو بیا مسافری انسان د ژوند له هاسکو او ژورو سره بلد وي، پوخی کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوی خوار زسوم، مسافر تسوی خوار زسوم، خوار د مور څخه چې سفر ته دلیږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقازو د دغو سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغو سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته